هفت روز هفته
د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې مو د افغان کاندید وزیرانو له پروګرامه پر خبرونه کې خبرو چې نن کوم وزیران ولسی جرګې ته خپل پلانونه تشریح کوي، او دا به هم واوري چې د هغو وو کاندید وزیرانو په اړه څه پرېکړه شوې ده چې ولسی جرګې د دوهم تابعیت لپاره د اعتماد له رایې اخیستو محروم کړي دي. خو لومړی خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور رئیس او اجرایی رئیس د دوه طبیعت کاندید وزیرانو د ردیدو له مصوبې سره موافقه کړې ده. په ننګرهار کې دوه ځانمرګي برید کوونکي او اته وسلوال طالبان نیول شوي دي. او د سعودي عربستان نوی پاچا شاه سلمان پرون ژمنه وکړه چې خپل هیواد به صبح ثابت وساتي. پوره خبرونه د افغانستان جمهور رئیس او اجرایی رئیس د دوه طبیعت کاندید وزیرانو د ردیدو له مصوبې سره موافقه کړې ده. د دې جرګې منشي سید اکرام نن سهار ازادي راډیو ته وویل د ولسي جرګې ځینو غړیو پرون ماښام له ولسمشر او اجرایی رئیس سره خبرې کړې، او هغوی هم ژمنه کړې که د ځینو کاندید وزیرانو د تابعیت د ترک اسناد ورونه رسیږي نوي کسان به معرفي کړي. ښاغلي اکرام وویل ولسي جرګې غړیو هم پریکړه کړې ده که تر دوو نورو ورځو پورې نوي کاندید وزیران معرفي نه شي، له ژمنیو رخصتیو وروسته به د کابینې په اړه پریکړه کوي.
دغه دوه درې ورځو کې دغه تعداد معرفي نه شي، نو کېدای شي چې د تعطیلاتو نه یا د رخصتیو نه وروسته چې پنځه هفتې رخصتۍ به وي هغې پورې حکومت به خپل د نوی کاندید وزیرانو لست به جوړ کړي، ولسي جرګې ته به معرفي.
تیره اونۍ د افغانستان ولسي جرګې د یوې مصوبې له مخې وو کاندید وزیران د دوه ګونی طبیعت د لرلو په خاطر رد کړل. ویل کېږي د افغان کابینې شاوخوا څوارلس نوي کاندید وزیران دوه ګونی طبیعت لري، او ځینو یې د خپل بهرني طبیعت د پرېښودو لپاره غوښتنې وړاندې کړي دي. په یو بل خبر کې هم اورئ چې د افغانستان په ولسي جرګه کې نن د عمومي غونډې پر مهال دوو وکیلانو سره شخړه وکړله. د ولسي جرګې رئیس د دغو دواړو وکیلانو شکیبه هاشمي او لیلما ولی حکیمي د ایستلو پریکړه وکړه. په دې غونډه کې چې د افغانستان د بانک لپاره کاندید رئیس هم حاضر و، د غونډه له شخړو سره مخ شوه، او اوس مهال د افغانستان بانک رئیس هم له تالار څخه د باندې ایستل شوی دی. د ولسی جرګې غړي له تیرو دو ورځو راهیسې د کاندید وزیرانو او کاندید رئیسانو خبرو ته غوږ دي او د هغوی برنامې اوري. په ننګرهار کې دوه ځانمرګي برید کوونکي او اته وسلوال طالبان ونیول شول. د ملي امنیت د عمومي ریاست په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دوه نیول شوي ځانوژونکو غوښتل په بهسود ولسوالۍ کې حملې وکړي چې له دوو واسکټونو سره ونیول شول. دغه ریاست په خپله اعلامیه کې زیاتوي چې له امنیتي ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې په پچیراګام ولسوالۍ کې په نښته کې د ملا عصمت عاصم په نامه د یوې تروریستي ډلې درې غړي ووژل او اته نورې ونیول. په یو بل خبر کې هم اورئ چې د اوروزګان د ملي اردو په کمین کې څلور تنه وسلوال ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. د اوروزګان ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې وایي په پیښه کې چې پرون سهار شوې په څلور وژل شویو کې د ملا جمعه ګل اخوند په نامه د وسلوالو مخالفانو مشر هم شامل دی. او د پکتیکا نوې ټاکل شوی والی وایي چې په دې ولایت کې د اقتصادي پرمختګ لپاره مهم پلانونه لري. انجینیر عبدالکریم متین چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل په دې ولایت کې د اقتصادي ودې لپاره څو پروژې شته، او تر ټولو مهمه پروژه له خرنې څخه د جنوبي وزیرستان تر انګورډي ښارګوټي پورې د سړک پخول دي چې په مرسته یې د افغان سوداګرو مالونه له هغه ځایه په اسانۍ کراچۍ ته انتقالیږي. د پکتیکا والی د دغو اقتصادي پروژو د عملي کېدو لپاره له ولس نه د همکارۍ غوښتنه وکړه. ویل شوي چې ناامني په پکتیکا کې د اساسي پروژو په وړاندې لوی خنډ ګڼل کېږي. د سعودي عربستان نوی پاچا شاه سلمان پرون ژمنه وکړه چې خپل هیواد به ثابت وساتي. د خپل ناسکه ورور شاه عبدالله تر مړینې وروسته په تیلو د دې غنی او محافظه کار هیواد په اړه دغه څرګندونې وکړې. شاه عبدالله د نوي کلونو په عمر د جنیوري په درویشتمه سهار وختي مړ شو. د سعودي عربستان نوی پاچا نهه اویا کلن سلمان په خپله لومړۍ عمومي وینا کې ژمنه وکړه چې خپل هیواد به د خدای په توکل په هغه لار رهبري کړي چې د تاسیس رئیس یې ورباندې روانو. د مسلمانانو د یووالي او پیوستون غوښتنه وکړه او وعده یې وکړه چې د خپل هیواد د دفاع لپاره به کار کوي. سلمان خپل یو زوی شهزاده محمد د دفاع د وزیر په توګه وټاکه. د نړۍ مشرانو شاه عبدالله د یو منځلاري مشر په توګه وستای، خو په عین حال کې ځینو مبارزانو طالبانو د بشري حقوقو سابقه وغندله او لنیو پاتا څخه غوښتنه وکړه چې د بیان د ازادي او د خزو د حقوقو لپاره زیاتې هڅې وکړي. د قزاقستان لوی څارنوالۍ اعلان وکړ چې د 2013 میلادي کال د څېړنې له مخې دوی تر اوسه ډېر انټرنیټ باندې په نښه کړي دي چې داسې ښکاري چې د افراطیانو مطالب خپروي. په هغه بیان کې چې د قزاقستان د لوی څارنوالۍ په ویبسایټ کې پرون خپور شو، پکې ویل شوي چې د مذهبي افراطیانو او تروریستانو د فعالیتونو د پیدا کېدو لپاره دوی تر 100,000 ډېر ویبسایټونه په 2013 کال کې څېړلي دي. د قزاقستان لوی څارنوالۍ دغه اطلاعات د قزاقستان محکمو ته سپارلي چې پکې 203 سایټونه د افراطیانو مطالب خپروي. لوی څارنوالۍ د دې سایټونو د بندیدو غوښتنه کړې ده. د قزاقستان لوی څارنوالو ویل چې ځینې ویب سایټونه حتی مخکې تر دې وتړل شول چې یوې محکمې ته معرفي شي. د قزاقستان لوی څارنوال څرګنده کړه چې د 2013 میلادي کال په ترڅ کې له خپل روسي سیال سره د ویب سایټونو پر څېړنه ډېر سخت کار کړی دی. پاینه حل کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرونو ویل د نړۍ هیوادونه باید د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره نورې منابع هم برابرې کړي. په فرانسې کې د سختریزو وسلوالو ورستی بریټ ته اشاره چې ولس کسان یو ژل کری د سویس په داوس کې د نړۍ اقتصادي غونډې ته په وینا کې ویل دغه ډول اعمال به تعقیب نه بلکې مخنیوي به وشي. هر څنګه چې کیږي باید مخنیوي ول شي. جانکری ویل موږ باید خطرونه پر ځان ومنو او خپل ذاتي منابع په کار واچو. د فرقوي جلاوالي او اسلام څخه د ویری خبرداري ورکړ خو ویل موږ باید له دوه غور څخه کار واخلو. تر ټولو لوی غلطي چې خای وي کړو دا به وي چې مسلمانان په هغو جنایتونو تورن کړو چې دوی د مذهبي په بشپړه توګه ردوي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د نړۍ له تجارتي مشرانو وغوښتل چې د پیسو پر مینځلو یا قاچاق په فشار راوړل سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. او د یوکرين په ختیځ دونیتسک کې د روسي پلاو بلتن غوښتونکو رهبر وایي یغي ځوکونه به هڅه وکړي چې ټول ولایت په خپل ولکه کې راولي او له دولتي ځوکونو سره به د سولې خبرې پیل نه کړي. د دونیتسک د خپل سر اعلان شوی جمهوریت د مشر الکساندر زخارچینکو د غوسرګندونو د سولې لپاره هیلې نورې هم سوست کړي. ملګری ملتونه وایي په تیرو 9 میاشتو کې د یوکرين په شخړه کې تر 500 زرو زیات کسان وژل شوې دي. د روسي خبری اژانس انټرفاکس د خارچینکو دا خبره هم راخسته چې ویلي دي موږ باید د دونیتسک د خلمرو په پراختیا لپاره پرمختګ وکړو. د ویلي کله نورو خواو غواخ ورته متوجي وي دوی به شندوي. انټرفاکس دا څرګندونه هم راخسته چې ویلي دي زموږ لخوا به د اوربند لپاره د خبرو کومه هڅه ونه شي. دا د افغانستان سیمهونه لري مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
اساجی رډو په منځنۍ صفه د ولش پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام له هغه کاندید وزیرانو خبرو چې نن ولسی جرګې ته خپل پلانونه ترشه کوي او د ود و تابعیته وزیرانو په اړه د ولسی جرګې د لومړي منشي څرګندونې لرو.
د محترم ولسمشر خبره دا و چې که امکان ولري دغه کاندید وزیران چې دوه ګونې تابعیت لري دوی لپاره یو وخت ورکړ شي.
په دې خبرونه کې مو په هلمند کې د داعش د فعالیت او موجودیت په اړه دغه ولایت د والي د ویان څرګندونې راخستې.
ټول هي جزئیات چې لاس راوړي دي بس کوم چې د تنشتري چاغه دي د ثابت کړي چې په شمالي هلمند کې بیا هم د وسلوال پاغه مراکز کې د فعالیت کوي د وړل لږ پیدا شي.
په همدغه ولایت په هلمند کې خبري اعلان له دولت یو غوښتنه لري.
هغه د شهیدانو د سی چې په مرموز ډول سره وژل شوی دی خوشاله زموږ شهید سمد روحاني او د نوري صاحب چې زموږ سره په وار وار باندې وادي شوی دی چې هغه تر اوسه نه پیدا کړی او په دې برخه کې پاتره غندي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو چې پکې متخصص ډاکټر د کیسې سفرا په اړه له تاسو سره معلومات شریکوي. لکه څنګه چې مو مخکې په خبرونو کې هم واوریدل ټاکل شوی دی چې نن یو شمیر کاندید وزیران ولسی جرګې ته خپل پلانونه ترشیح کړي. لومړی به وښو په کابل کې د ازادي راډیو سټوډیو ته له هغه ځایه له اسدالله لودین را سره دی او بیا هڅه کوو چې د ولسی جرګې سره هم ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. هلته د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند دی چې په ولسی جرګې کې نن ګډوډي رامنځته شوې ده. خو لومړی به له اسدالله لودین څخه واورو. لودین صاحب، کوم کاندید وزیران نن خپل پروګرامونه تشریح کوي؟
ډیر مننه چې بر صاحب سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. ټاکل شوی نن دوه کاندید وزیران او د افغانستان بانک رئیس ولس جرګې ته ورشي او خپل پروګرامونه تشریح کړي. په دې دوه کاندید وزیرانو کې مالی وزارت ته کاندید اکلیل حکیمی او اوبو او انرژي وزارت ته کاندید عبدالرحمن صلاحی شامل دي. د ولس جرګې غونډه څو شېبه وړاندې پیل شوه، خو د افغانستان بانک ته کاندید افغانستان بانک ریاست ته کاندید صدیق خلیل د وکیلانو لخوا لغوند ویستل شو او ولاته هم دوګونی تابعیت وخودل شو، ویل چې تر اوسه خاغلی خلیل دوګونی تابعیت نه دی لغوه کړی، نو په همدې حساب له جلسې نه ویستل شو. او د ولسجرګې د عمومي غونډې بهیر هم ګډوډ شو، او حتی د دوه خزینه وکیلانو ترمنځ فزیکی شخړه وشوله. معلومه نه ده چې د ولسجرګې صدیق خلیل وروړي او کنه.
بله لودین صاحب، او بخښه ساس خبرې قطع کوم. په دې اړه خان محمد سین تبور شو چې ولسی جرګې په ټلیفون را سره دی. سین صاحب، یو ځل بل د معلومات واخلو، بیرته بلودین صاحب تاسو ته راوګرځو. خان محمد سین، په ولسی جرګې کې د هوس حالت څنګه روان دی؟
نن یو د چې دې ته درې کاندیدان معرفي شوي وو. عبدالرحمن صلاحی د اوبو برېښنا وزارت ته، خلیل الله صدیق د افغانستان بانک ته، او اکلیل حکیمی د مالی وزارت ته. کله چې دوی جلسې تالار ته حاضر شول، یو شمېر وکیلانو اعتراض وکړ چې موږ پخوانۍ مصوبه لرله چې څوک چې دوه هدیه کوي هغه دې تالار ته ونه غوښتل شي. حال دا چې خلیل الله صدیق دو طبیعت دی، باید داخل پلان تشریح نه کړي. دته دوه ډلې شوې، وکیلان دوه ډلې شوې. ځینې وایي چې داسې مصوبه لرو، او ځینې وایي چې دا مصوبه یوازې د وزیرانو په حوصله ده، د افغانستان بانک رئیس په حوصله نه ده. په همدغې مسئله وکیلانو ترمنځ لږ جنجال پیدا شو چې دو خزینه وکیلان یو لیلا ولی حکمی او بل شکیبا حکمی، هغو ترمنځ په همدې مسئله یاروباس وشولو. حتی د دې موضوع فزیکي برخورد هم وختله. په همدې لړ کې د ولسي جرګې رئیس امر وکړ چې دا دواړه دې د جرګې نه وویستل شي. هغه دواړه د جرګې نه وویستل شو، او د خلیل الله صدیق هم معذرت وغوښتل شو چې څو چې دغه موضوع فیصله شي پخانۍ دې د جرګې نه وویستل.
بله
تر دې
وخت هم بندو. بله ولسی جرګې مو د ازادي رډو د خبريال خان محمد سین څرګندونه اوریدي. لودین صاحب، تاسو ته براشو داسې معلومات مو داسې خبرونه خبره شوې دي چې تر اوسه پورې نه دي تایید شوی چې یو شمېر هغه کاندید وزیران چې دوه تابعیت وو هغه هم شای ولسی جرګې ته معرفي شي. په دې اړه تاسو معلومات څه دي؟
بله روسی معلومات دا ښیي چې بر صاحب د ولسی جرګې د غړي کمال ناصر اسطوري له قوله داسې راپور نه خپاره شوي چې نن کورنیو چارو وزارت ته کاندید نورالحق علومي خپل دوګونې تابعیت لغوه کړی، او نن په دې اړه کره اسناد ولسی جرګې ته وړاندې کوي. مازدیګر مهال دغه راز ویل کېږي چې بهرنیو چارو وزارت ته کاندید صلاح الدین رباني هم خپل دوګونې تابعیت لغوه کړی، او نن ولسی جرګې ته خپل اسناد لیږي. کمال ناصر اسطوري ویلي چې نن مازدیګر د دوی اسناد ورسیږي، او هغه د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون لخوا تایید شي چې دغه اسناد کره دي. نو ولسی جرګې به فیصله کوي، او بل اخره به دغه دوه کاندید وزیران هم درات لیست نه باسي، او دوی ته به باور یا عدم اعتماد رائے ورکوي، او دوی ته به اجازه هم ورکول شي چې پولیسي جرګه کې خپل پروګرامونه تشریح کړي. بعد ویم چې د دوه طبيعت موضوع پولیسي جرګه کې ډیره جديده، خو ورم او زیاده پنځ په پراس پولیسي جرګه کې داسې بحث هم راپورته شو چې وکیلانو ویل چې دغه پریکړه موږ باید بیرته واخلو. خو د دې پریکړه د بیرته اخیستلو لپاره باید د ولسی جرګې یو سلس اعتراض وکړي، لاسلیکونه راټول کړي، او هغه اعتراض باید بیا رائے ورکونه وړاندې شي او باید د ولسی جرګې د 2 سلسله خو بیرته تایید شي، بیا نو کېدای شي هغه مصوبه هم لغوه شي.
اسد الله لودین مننه. بیا هم دغه د کاندید وزیرانو مسله پسې تعقیبو. د ولسی جرګې لومړی منشي انجینر سید اکرام ازادي رډو ته وویل موافقه پر دې شوې ده چې د و رد شویو کاندید وزیرانو پر ځای به حکومت نوي کسان په دې شرط معرفي کوي کچیرته د دوی دوګونې تابعیت لغوه شوی نه وي، یعنی بهرنۍ تابعیت لغوه کړی نه وي او اسناد ولسی جرګې ته رسیدلی نه وي. دا پریکړه په هغه غونډه کې شوې چې تیر ورځ د ولسی جرګې اداري پلاوی په ارګ کې له ولسمشر سره درلوده. اسد الله لودین له انجینر سید اکرام سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې د همدې غونډې د جزئیاتو پوښتنه ترې کړې.
د محترم ولسمشر خبره دا و چې د مملکت امنیتي او اقتصادي حالاتو ته په کتو سره که امکان ولري دغه کاندید وزیران چې دوه ګونې تابعیت لري دوی لپاره یو وخت ورکړ شي. په عین وخت کې هم محترم ولسمشر وویل چې ستاسو مصوبو ته او ټول قوانینو ته احترام لرم او چې کوم صلاحیت تاسو ته قانون ورکړی هغه زه حمایت کوم. نو که په دغه نږدې 2-3 ورځو کې چې د ولسی جرګې کار ادامه لري نور نوی نومان وزیران معرفي شي خو ولسی جرګه دغه اشخاصو افرادو ته د تایید اراده رای ورکړي او که دغه 2-3 ورځو کې دغه تعداد معرفي نشي نو کېدای شي چې د تعطیلاتو نه یا د رخصتیو نه وروسته چې 5 هفته رخصتی به وي هغې پورې حکومت به خپل د نوې کاندید وزیرانو لیست جوړ کړي او ولسی جرګې ته به معرفي.
بله جناب انجینر صاحب، په دې غونډه کې د ولسمشر او اجرایی رئیس جواب تاسو ته څه و؟ تاسو ورته ویل چې په 2-3 ورځو کې دغه وو کاندید وزیرانو پر ځای چې تاسو له خوا نه رد شوي دي یا تاسو ورته د باور رایې صندوق نږدئ، د دوی جواب څه و چې څه به وکړي په دې برخه کې؟
محترم ولسمشر او محترم اجرایی رئیس دا وویل چې کېدای شي بعضې نومان وزیران تذکیره مشکل ولري یا سنه مشکل ولري د بعضې اسنادونه مشکل ولري. د ولسمشر خبره دا و چې دغه اشخاص او افراد چې دغه مشکلات ولري زه ستاسو د هر پریکړې نه حمایت کوم او په دې کې هم په آخر کې ولسمشر د ولسی جرګې اعضاو سره دا ومنل چې صحیح ده چې تاسو دغه مصوبه او د قانون حمایت کوئ او زه نه غواړم چې خدای ناخواسته د قانون به احترامي یا قانون بلند کړو. په دې توافق سره ورسېدو چې په راتلونکو ورځو کې یا بعد رخصتیونه دوی به نور نومان وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي.
پولیسي جرګه کې وړم ورځ داسې بحث راپورته شو چې وکیلان غواړي خپل هغه پریکړه بیرته واخلي چې د دوګونې تابعیت لرونکو کاندید وزیرانو په اړه کړې ده. څنګه په دې برخه کې څه پرمختګ شوی؟ آیا امکان لري چې دا پریکړه بیرته واخیستل شي؟
خو هغه هم ډېر ګران به وي په دې چې یو سلس رسمن کولای شي چې امضا کړي د دغه مصوبې د ماتولو لپاره او بیا په 2 سلسونو تایید شي. یعنی کله چې 168 کسان دې ته مثبت رای ورکړي نو هغه مصوبه بیا ماتیږي.
د ولسی جرګې لومړی منشي انجینر سید اکرام.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د هلمند چرواکو په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت راپورونه رد کړل. تر دې مخکې ځینو امریکایي رسنیو خبر ورکړی و چې د طالبانو د یو پخواني قومندان تر مشرۍ لاندې د اسلامي دولت ډله د هلمند په شمالي برخو کې فعاله شوې ده. بل لور ته د مدني ټولنې فعالانو د افغانستان په ځینو برخو کې له دې جملې په غزنی کې هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه شولې ده. صالح محمد صالح نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په هلمند کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه راپورونه ورکول سوي، د دې ولایت چارواکي دا نه مني چې دغه ډلې دي هلته فعاله وي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک پرون ازادي رادیو ته وویل چې ولایتي ادارې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په اړه خپل راپورونه کره کړي او دا یې معلومه کړي چې په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډله یا داعش کوم فعالیت نه لري.
ټول جزئیات چې لاس راوړي داس کوم چې څنګه نشته دي چې هغه دی د ثابت کړي چې په شمالي هلمند کې بیا هم د وسلوالو په مرکزو کې دی فعالیت کوي. د دې وړاندې د پیدا شوی چې د داعش په نامي وي اگر هم د وسلوالو مخالفینو هغه ډلې وي چې هغه یو غالي چې د نامه باندې خپل ځان مسمات کوي او یادي افغان امنیتي ځواکونو سره وجنګي کوي او یادي هم په دې کې فعالیت کوي.
تر دې مخکې ځینو امریکایي خبرونو راپور ورکړی و چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د هلمند په شمالي برخو کې خپل فعالیت پراخ کړی دی. کرسچن ساينس مانیټور ورځپاڼې لیکلي چې د ملا عبدالرؤف خادم په نامه یو طالب مشر چې یو وخت په ګوانتانامو زندان کې بندي و، په هلمند کې له اسلامي دولت ډلې بیعت اعلان کړی دی. په همدې حال کې فارن پالیسي خبرونې لیکلي ملا عبدالرؤف خادم چې له قاچاقونکو سره اړیکې لري، اوس یې د هلمند په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لپاره یو مرکز جوړ کړی دی. دا یوازې هلمند نه دی چې ورڅخه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو راپورونه ورکول کیږي. په وروستیو کې له لوګر، فراه، زابل او سرپل څخه هم د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په اړه راپورونه ورکول سوي چې ګواکې تور بیرغونه پورته کړي او هلته په ځینو سیمو کې حضور لري. په دې لړ کې د مدني ټولنې فعالانو د جمعې په ورځ په غزنی کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده او د دې ډلې د فعالیتونو د مخنیوي غوښتنه یې وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه وررسېدلي راپورونه په جدیت سره څېړي.
د هلمند ولایت د والی د ویان په وینا مو په راپور کې واوریدل چې داعش په هلمند کې فعالیت نه لري. خو د عمر ځواک د دې خبرو سربیره له هلمند د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو په دغه ولایت کې د داعش د فعالیت خبره تاییدوي. البته ځینې اوریدونکو بیا د عمر ځواک خبره تاییدوي چې په هلمند کې داعش فعالیت نه لري او دا هم د طالبانو نور ډلې دي. البته داسې راپورونه هم خپره شوي دي چې طالبان په هلمند کې سره بیل شوي دي او په خپل منځ کې اختلافات لري. نو ځینې کسان وایي چې ځینې یې د داعش ډلې دي. رابشو د سولې هڅو ته افغان حکومت وایي ترکمنستان چمتو دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې له دغه هیواد سره مرسته وکړي. د ولسمشر ویان نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه ترکمنستان ته د افغان ولسمشر د وروستي سفر پر مهال خبرې وشوې. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي چې ترکمنستان دا وړتیا لري چې له وسلوالو مخالفانو سره د افغان حکومت د سولې په خبرو کې منځګړیتوب وکړي. قسیم سولمل له کابل راپور لري.
د افغانستان د سولې په پروسه کې د غونډیو او سیمې د هیوادونو د ملاتړ په دوام د ځل د ترکمنستان حکومت هم ویلي چې حاضر دی څو په دې برخه کې افغان حکومت سره همکاري وکړي. کته هم دروښانه نه دی چې ترکمنستان په دې برخه کې څه ډول مرستې ته تیار دی. خو د ولسمشر ویاند نظیف الله سالارزی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ترکمنستان چمتواله شوه چې په دې بهیر کې افغان حکومت سره همکاري کوي.
ترکمنستان زمنګا غاونډي واد دی چې د دوره مخکې جمهور رئیس په دې سرګند توګه باندې د افغانستان د سولې د بهیت نخل ملاتړ اعلان کو او د چمتو دي چې هر راستاسو چې د افغانان ته پښتنو شي هغه به برابر.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه ورځې مخکې ترکمنستان ته ولاړی او هلته د یو لړ اقتصادي مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې د بهیر په اړه له ترکمن چارواکو سره خبرې وکړې. د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی تر ټاکل کېدو را پدې خو د بهرنیو هیوادونو ته د هغه لسم سفر دی. شغلی غنی له دې وړاندې یو شمېر هیوادونو لکه سعودي عربستان، پاکستان او چین ته هم د سفرونو پر مهال د دغه هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کړې دي او په دې برخه کې د غوي همکاري غوښته. د کارپوهانو په وینا دغه درې هیوادونه د امکانات لري چې د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته وهڅوي. خو د سولې عالی شورا په دې برخه کې د ترکمنستان رول هم مهم بولی. دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته ویل ترکمنستان هم له افغان حکومت او هم وسلوالو طالبانو سره ښې اړیکې لري او دا وړتیا لري چې د سولې د خبرو کوربه سي.
زه فکر کوم چې د ګاونډي هیوادونو په لیکه کې ترکمنستان به ضرر او به خطر هیواد دی. د دولت او د افغانستان د خلکو سره هم روابط ښه دي او د طالبانو سره هم په ماضي کې روابط خو د ترکمنستان سیاسي موقعیت، جغرافیایي موقعیت او هغه ظرفیت چې دی لري هغه ډېر لپاره مناسب دی چې د سولې قربه شي.
سره له دې چې له وسلوالو مخالفینو سره د افغانستان د حکومت د سولې خبرو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې، خو کارپوهان په دې برخه کې د نوي حکومت هڅو ته خوشبينه دي. دوی وایي که گاونډي او د سیمې نور هیوادونه په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا نه کړي او همکاري ونه کړي نو شاید افغانستان د ناامنیو لمنه د ټولې سیمې په کچه وغځیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
د سهار لو د ماشام ته روبه جوړي بیا ساتي رادیو په منځني صفه د لښ پښنوي پټول افغانستان کې اوري. د هلمند ژورنالستانو په دې ولایت کې د وژل شویو خبريالانو د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه. عبدالسمد روحاني نور احمد نوریا او عبدالهادی همدرد په دې ولایت کې په مرموز ډول وشل شوی خبریالان دي. په دې اړه تفصیل له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پوراپور کې.
په هلمند کې په 2018 میلادي کال کې په لومړي ځل افغان خبریال اجمل نقشبندي په مرموز ډول وژل شو. په 2018 میلادي کال کې د عبدالسمد روحاني وژل کېدو د نړۍ په سطحه د خلکو او د خبریالانو څخه د دفاع د کمیټو د خبریالانو د ساتنې او مسؤلیت غبرګون راوپارول. د جمعې په ورځ د هلمند ټولو ژورنالستانو د یو خبریال نور احمد نوري د وژل کېدو لومړی تلین ولمانځی. په دې تلین غونډه کې د آزادو خلکو په شمول خبریالانو، مدني فعالینو او د خبریالانو ملګرو ونډه اخیستې وه. عامو خلکو د حکومت څخه د خبریالانو د ساتنې تر څنګ د بیان د ازادۍ په برخه کې د کړې ژمنې د ترسره کولو غوښتنه وکړه.
همیشه زموږ ژورنالیستانو دا کړې دي او بې پرې پاتې سوي. لا نور هم د دوی څه هیله او غوښتنه لرم چې همیشه داسې بې پرې اوسي چې د خپل ولس ستونزې رښتیا هم چې څونه مشکلات په هلمند کې دي او څونه ستونزې په هلمند کې دي، خو هم په هغه ترتیب سره بیا دوی خپل وس او توان نه دی درېغولی او په دې لار کې هر اړخیزه قرباني ورکړي، په شهادت رسیدلی دي، ترور سوي دي، چې ښه مثال یې نن د شهید مرحوم شاغلی نوری دی.
نور احمد نوری په اصل کې د لغمان ولایت اوسیدونکی وو چې د تیرو څو کلونو راهیسې د هلمند ګرمسیر وروسته مرکز لشکرګاه کې د کورنۍ سره ژوند کاوه. نوموړی په هلمند کې د بېلابېلو محلي رسنیو او ادارو سره د کار کولو تر څنګ د نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره د فریلانس خبریال په ډول کار کوي. لومړنۍ څېړنې ښیي چې یو کال وړاندې په لشکرګاه کې د یوه ډاکټر د زوی ته تښتول کېدو وروسته د نوري لخوا د ترسره سوي څېړنې د راپور تر خپرېدو وروسته چې ځینې امنیتي سرچینې پکې په لاس لرلو تورنې سوي وې ووژل سو، خو تر اوسه معلومه نه ده چې نور احمد نوري چا په قتل سوی دی. د هلمند ژورنالستانو د ټولنې مشر زین الله ستانکزي او د هلمند ژورنالستانو څخه یو تن خبریال فرید احمد فرهنګ وایي دولت د ژورنالستانو ژوند خوندي کړی او د وژل سوو ژورنالستانو قاتلین دي د عدالت منګول ته وسپاري.
د ژورنالیزم د بېپرېتوب اصل ته په کتو د خپل دنده پر مخ یوس. زه د دغې غونډې له لارې څخه یو ځل بیا غوښتنه کوم چې هغه د شهیدانو دوسیې چې په مرموز ډول سره وژل شوي دي، خصوصاً زموږ د شهید سمد روحاني او د نوري صاحب چې زموږ سره په وار وار باندې وعدې شوي دي چې هغه تر اوسه نه دي پیدا کړي او په دې برخه کې پاتې راغلي دي، او دا ښکاره خبره ده چې د بیان پر ازادۍ باندې بد اغېزه کوي او حکومتونه چې د دې لارې څخه خلکو ته کېږي هغه کمزوري کېږي.
په هلمند کې د جنگونو او موجودو ناامنیو له امله اکثر وخت ژورنالستان د لوی رسومو څخه د رښتونو خبرونو د راټولولو توان نه لري. حکومت هم څنګه چې د بیان د ازادۍ په برخه کې ژمنې کړې دي وفا نه ده کړې. د تیر لمریز کال د دلوي اصل واغې پر درېیمه نیټه د وژل شوي خبریال نور احمد نوري ورور سید رفیع الله کلم له حکومت څخه د ورور د قاتلینو غوښتنه وکړه.
قاتلین راته په ګوته کوي که په نوري کې ګناه وه، د نوري تر څنګ زما شپږ وړونه نور دي، هغه ټوله پر دې چوک باندې وزړوي چې د نورو د عبرت سبب سي، کنه د نوري قاتلین دا مخته کوي چې نوري ولې وواژه. د وخت د والي صاحب، د وخت د کمانډان صاحب او د وخت د رئیس د امنیت صاحب د قیامت په ورځ به زموږ لاس او د دوی به ګریوان وي، ځکه چې زما د ورور قاتلین دوی ونه نیول.
د تیرو دیارلس کلونو په موده کې په دې ولایت کې عبدالسمد روحاني، اجمل نقشبندي، عبدالهادي همدرد او نور احمد نوري هغه خبریالان دي چې په مرموز ډول وژل شوي دي، خو تر اوسه قاتلین عدالت ته نه دي سپارل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو څخه د دفاع ټولنو او په دې برخه کې مرستندوی ادارو تیر 2014 میلادي کال د افغان خبریالانو دپاره خونړی او د ستونزو ډک کال بللی دی. د هلمند خبریالانو وایي حکومت د بیان ازادي او د ژورنالستانو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې کړې ژمنې عملي کړې او خبریالانو ته د معلوماتو د ورکړې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
خیر الله له کندهار لیکي له ولسي جرګې په کلکه غواړو چې د دوه ګونو تابعیت لرونکو وزیران تایید نکړي. غلام دستګیر له لشکرګاه بیا لیکي دا چې ولسي جرګه دوه تابعیت وزیرانو ته د اعتماد رایه نه ورکوي دا ښه کوي، خو ولې په تیره دوره کې ولسي جرګې د دوه تابعیت وزیرانو د کار مخه نه نیوله. عبدالرحمن له روزګان لیکي وکیلان دې په تابعیت پسې نه ګرځي، اهلیت ته دې وګوري. کوم کاندید وزیر چې تکړه وي هغه ته دې د اعتماد رایه ورکړي. نیک محمد د هلمند له کجکی لیکي زموږ په ولسوالۍ کې داعش نشته، کوم کسان چې د داعش په نوم دي هغوی طالبان دي. امین الحق لیکي په هلمند کې د داعش حضور ناممکنه دی. ملا عبدالرؤف سلفی دی. نقیب الله علی کوزیل کې داعش په هلمند کې شته او د نهر سراج لورته فعالیت غځولی دی. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکي ولسمشر اشرف غنی باید د ټولو څلور دیش ولایتونو والیان ژر تر ژره معرفي کړي. محمد شریف لیکي د کندهار د پنجوایی د ناخونی په کلی کې خلکو د وسلوالو په مخالفت ملي پاسون کړی دی. احمد الدین له روزګان لیکلی دی کوم افغانان چې ملي پاسون کوي حکومت د هغوی ملاتړ نه کوي او باید حکومت د هغوی ملاتړ وکړي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې پکې متخصص ډاکټر د کیسې سفرا په اړه تاسو ته معلومات درکوي چې دا ناروغي څنګه پیدا کیږي او څنګه یې مخنیوي کېدای شي. او په دې خبرونه کې د پاکستان د صدر اعظم د نواز شریف د امنیت او بهرنیو چارو د سلاکار سرتاجزي سرګندونی د افغان مهاجرو په اړه هم اوریدل شي. لاس په جو ډیر دقیقې دي لنډ خبرونه له صفی الله ستنګزي څخه.
د افغانستان اجرائی رئیس او ولسمشر د دوتابیاته کاندید وزیرانو درا دي دوله مساوبه سره موافقه کړی ده. دغه موافقه د ولسی جرګي لزینو غړي سره دغه مشرانو په خبرو کې شوې. نن په ولسی جرګه کې د اوباو انرژي نوماند وزیر عبدالرحمن صلاحي او د مالیه نوماند وزیر اکلیل حکیمی خبري کوي. د غونډې په پیل شوې شیبو کې دوه خزینه وکیلانو شکیبا هاشمی او لیلما ولی حکیمی د منصر بانک د کاندید رئیس خلیل الله صدیق د خبرو په پیل سره لفظي شخړه وکړه او دواړه له مجلسه وایستل شوې. په ننګرهار کې دوه ځانمرګي برید کوونکي او اته وسلوال طالبان ونیول شول. د سعودي عربستان نوی پادشاه سلمان پرونجمن او کړچی خپل هیواد با ثابت وساتي. د دې د خپل ناسکا ورور ترمړي نیورسته پادشاه شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرونو ویل چې د نړۍ هیوادونه باید د نړیوال ټیروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره نورې منابع هم برابرې کړي. او د یوکرين په ختیځ دونیتسک کې د روس په لور بلتون غوښتونکو رهبر وایي یا غیظ وکونه به هڅه وکړي چې ټول ولایت په خپل ولکه کې راولي او له دولتي ځواکونو سره به د سولې خبرې پیل نه کړي.
کابل رسپانو نن کوم مهم مسایل څېړل دي؟ اسد الله الدین کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب تر ډیره د ولسی جرګې لخوا د دوه طبيعت وزیرانو رات او په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش د وسلوالو فعالیتونو ته ځانګړي کړی دي. ویسا خپلواکي ورسپانه په خپل لومړي مخ کې لیکلي ولسمشر د دوه طبيعت کاندید وزیرانو درات پریکړه ومنله. ورسپانه لیکلي چې دغه پریکړه په هغې غونډه کې شوې چې تیر ماښام د ولسی جرګې اداري پلاوي او د یو شمېر کمیسیونونو مشرانو په ار کې له ولسمشر سره درلوده. ورسپانه د ولسی جرګې د غړي کمال ناصر اصولي له قوله لیکلي چې کورنۍ چارو وزارت ته کاندید نورالحق علومي او بهرنۍ چارو وزارت ته کاندید صلاح الدین ربانی له خپل دوګونی تابعیت تیریږي او ولسی جرګه به نن ماښام په اړه پریکړه وکړي. اصولي وساته ویلي چې حکومت به نن د دې دوه کاندید وزیرانو د دوګونی تابعیت د لغوه کېدو اسناد د نړیوالو اړیکو کمیسیون له لارې ولسی جرګې ته واستوي. اطلاعات روز ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د کاندید وزیرانو د دوګونی تابعیت موضوع اوس له قانوني اړخه سیاسي رنگ اخیستی دی. ورسپانې په دې تبصره کې لیکلي چې اوس ځینې وکیلان هڅه کوي چې د لاسلیکونو پر راټولولو سره خپل هغه مصوبه رد کړي چې د دوګونو تابعیت لرونکو کاندید وزیرانو په اړه یې تصویب کړی ده. ملي ارمان خپلواکي ورسپانه بیا د کابینې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د کابینې له اعلان وروسته د انتخاباتي ټیمونو د هغو غړو ترمنځ اختلافات زیات شوي چې اوس په واک کې دي. ورسپانه په دې مطلب کې لیکلي اوس دا هڅې روانې دي چې دا اختلافات کم شي او د قومي ډلو قناعت ترلاسه شي. د دې مقالې د لیکوال په باور د اشرف غنی او عبدالله یو شمیر پلویان چې اوس پوښول په کابینه کې نشته له حکومت سره مخالفتونه وښودل او حتی په ځینو ځایونو کې خلک مدني اعتراضونو ته رابلل دي. ورسپانې په دې مطلب کې د بلخ د سرپرست والی عطا محمد نور یادونه هم کړې چې په دې ورستیو کې په کابل کې څو غونډې وکړې او هڅه یې دا ده چې د کابینې په اړه اختلافات پای ته ورسوي. همدې ورسپانې په یو جلا مطلب کې ملي امنیت ریاست د کاندید رحمت الله نبیل له خولې لیکلي چې په افغانستان کې له استخباراتي پلوه پر داعش حاکم یو. ورسپانې د ښاغلي نبیل په حواله لیکلي چې په کندز ولایت کې هغه وړه ډله تیت او پره کړه چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش سره یې خواخوږي ښودلې وه.
د د پاکستان د سر اعظم نواز شریف د امنیت او بهرنیو چارو جکپړې سلاکار سرتاج عزیز وای د افغانانو د بیرته سنیدو کار باید ژر پیل شي. د ده په وینا اوس وخت راغلی چې د پاکستان، افغانستان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د ادارې یا یونیچیار ترمنځ درې اړخیزه موافقه عملي شي. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر پور راپور کې.
د پاکستان د امنیت او بهرنی چارو په برخه کې د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې خپل هیواد ته د افغانانو د ستنېدو پروسه باید پیل سي. په اسلام آباد کې د چهارشنبه په ورځ سرتاج عزیز خبریالانو ته وویل چې افغانان د روان کال د دسمبر د میاشتې تر پایه بیرته خپل هیواد ته ستنېږي، نو ټول د دسمبر په میاشت کې نسي ستنېدای، ځکه دا پروسه باید اوس پیل سي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د پاکستان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له دفتر سره په تماس کې دی ترڅو افغانانو ته چې غواړي خپل هیواد تبرت ستانسی د تک زمينه برابر کړی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ویاند دی دنیا اسلم خان لا آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې اوس مهال په پاکستان کې شاو خوښ پاره سلکه سبتسوی افغانان میشت دي. د دې په وینا په تیرو څوارلس کلونو کې له پاکستان نشاو خو اته ډیر شلکه افغانان خپل هیواد ته بیرته ستانسوی دي.
دا لانګ ټرم پلانینګ غواړي، دا بېتحاشه زیات فنډینګ غواړي. د افغانستان حکومت یوازې په دا مشکلاتو باندې قابو نشي کولای دا وخت پورې چې انټرنیشنل امداد او بیا امداد په صحیح ترانسپیرنټ او ایمانداره طریقه باندې په خلکو باندې خرچ شي.
د دنیا اسلم خان په وینا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د پاکستان حکومت ته په 2012 کال کې ویل چې افغان کډوالو ته د سبت کارتونه ورکړي، نو د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته د سبت کارتونه د 2015 کال تر پایه تمدید شول. په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا عالی رئیس بریالی میاخیل د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته ویل چې په پېښور کې پر شونځي د تروریستي برید ورسته په دې هیواد کې افغانان ډېر تر فشار لاندې دي او د چارواکو لخوا بې ځایه ځورول کیږي.
زمونږ خاوري خلک چې کوم دي د کورونو مالکان تنګي اوردوی چې تاسو د کورونو موږ خالی کړي او تر دې چې یعنی هغه د کور مالک نه وباسي نو د کور مالک حکومت رانی سي او هغه چې په حوالات کې چې ته مهاجر بچی نو زبتا ته ما ته حوالات کې پروت نو موږ د ټولو رښتو باوجود چې موږ ته تکلیف راکړي نو موږ نور هم در دي کو چې مارول مال ولې تکلیف راکړي.
په خیبر پښتونخوا کې د ثوابي د افغان کډوالو د کمپ مشر محمد اګل وايي په دې کمپ کې مشت ټول خلک په قانوني توګه ثبت شوی دي، خو بیا هم د پولیسو لخوا حفظو ته وړل کیږي او پیسې ځنی اخیستل کیږي.
د افغانستان حکومت زموږ د مطالبه اوس په دښنه شمې داخله ځکه مې کړې چې او باسي زی نو غي ال د مشکلات دي، نه سرپناه جیلري، نه خیمل لري، نه کوټه جوړه ده، سن جوړنه ده، خو تر اوسه پورې لا هغه شان ته زی کړی.
پاکستان په قبایلی سیمه کورما ایجنسی کې هم چارواکو افغان کډوالو ته خبرداري ورکړي چې په درې ورځې کې د نننه د خپل هیواد ته ستانسي. په پېښور کې پر شونځي لبري د ورسته په خیبر پښتونخوا کې ګڼ شمېر افغانان نیول سوي دي او د راپورونو لمخې لډیر زورونی څخه پتنګ راغلي لسکونه افغاني کورنۍ بیرته خپل هیواد ته دستنې دوه په حال کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا رادیو په منځني صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. مخکې تر دې چې د تاریخ یا کیسې سفره ناروغي پاړه د روغتیا ژوند شتمنۍ په پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونی خبرې کړو، د ایران د مذهبي مشر تازه خبرې راخلو. آیت الله علی خامنئی لویدیز ځوانانو ته سپارښتنه کړې ده چې قران کریم ولولي او د اسلام د پیغمبر د ژوند پاړه مطالعه وکړي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د څنګه راپور احمد تکل اوروي.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی د اروپا او شمالي امریکا له ځوانانو غوښتنه دي چې د اسلام په اړه د لویدیځو رسنیو د راپورونو لمخې قضاوت و نه کړي، بلکې په خپل دی په دې اړه مطالعه وکړي. خامنئی په یو بیساري لیک کې ویلي چې په فرانسا او د نړۍ په ځینو نورو برخو کې د وروستیو تحولاتو په دوام د غواړي د لویدیځ ځوانانو ته په مستقیم ډول خطاب وکړي. خامنئی وایي زه تاسو ته په دې خاطر خطاب نه کوم چې مایندې او پلرونه مو له پامه غورځوم، بلکې په دې خاطر چې ستاسو د هیوادونو راتلونکي بس تاسو په لاسونو کې وي. د خامنئی دا لیک په هغه وپاڼه کې خپور شوی چې د دوه ویناوې او لیکنې خپروي. روانه میاشت په فرانسه کې د شارلی ابدو د تنظیم خبرونه پر دفتر او روسه په یو مارکیټ کې خونړیو تروریستي حمله په لویدیځو هیوادونو کې د اسلام زده احساساتو د پاریدو ویره رامنځته کړه. د شارلی ابدو په یو وروستیګنه کې د اسلام د پیغمبر د کارتون بیا خپرېدو د ایران په ګډون په اسلامي هیوادونو کې د خلکو پراخ غبرګونونه وپارول. خامنئی په خپل لیک کې په انګلیسي، فرانسوي، جرمني او نورو ژبو خپور شوی ادعا کړي چې په لویدیز کې د اسلام په اړه حقایق تحریف شوی دي. د زیاتوي چې د لویدیز ځوانان باید هڅه وکړي چې د اسلام په اړه د اسلام له اصلي سرچینې یعنی قرآن کریم او د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه زده کړه وکړي. د خامنه‌ای په وینا د پخواني شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته په تیرو نږدې دوو لسیزو کې ډېرې هڅې وشوې چې د ستر دین ته د ویرونکي دښمن بڼه ورکړل شي. خامنه‌ای چې پر امریکا او نورو لویدیزو هیوادونو سخت بدګمانه دی، پوښتنه کوي چې ولې د نړۍ قدرتونه غواړي اسلامي عقاید په حاشیه کې او له نظره پټ وساتي. نوموړی همداراز پوښتنه کوي چې کوم اسلامي مفاهیم او ارزښتونه د سترو قدرتونو پروګرامونه اخلالوي او د اسلام د تصویر په منحرفولو کې د دوی کومې ګټې نغښتې دي. خامنه‌ای لیکي دای ټینګار نه کوي چې لویدیز ځوانان د اسلام په اړه د یا د نورو تعبیرونه ومني، بلکې دای غواړي چې ځوانان نه پرېږدي چې د اوسنۍ نړۍ جریانات او رزنی حقایق دوی ته د کینې او مخکې جوړ شوی قضاوت په وسیله وروه پیژندل شي. خامنه‌ای لیکي مپرېږدي هغه تروریستان چې دوی په خپل استخدام کړی دي په ریاکارۍ سره د اسلام د استازو په توګه معرفي شي. د خامنه‌ای لیک د ایران په دولتي رسنیو او ټولنیزو شبکو کې چې ګومان کیږي د خامنه‌ای تبلیغاتي کړۍ بوي پراخ انعکاس کړی، خو په دې اړه منفي نظریات هم کم نه دي. د ایران د چارو کارپو کریم سجادپور وایي د خامنه‌ای لیک پر خپل ځان د غیر معمول ډاټ او د نړۍ په اړه له تعصب د ډک نظر څرګندونه کوي. ښاغلی سجادپور ازادۍ راډیو ته وویل 15 کلن خامنه‌ای چې وروستی ځل نږدې 1.5 کاله مخکې له ایران څخه بهر تللی، احساس کوي چې دای د شمالي امریکا او لویدیځ اروپا د ځوانانو د ستونزو له عواملو خبر دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
روختیا د ژوند شتمنی.
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم به یکی دیگر از برنامه های صحت خوش آمدین. من فرشتن دا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در مورد مشکلات کیسه صفرا صحبت میکنیم. کیسه صفرا کیسه کوچک در زیر جگر است و صفرا تولید شده توسط جگر را ذخیره میکنه. صفرا ماده ای است که به هضم چربی ها در بدن کمک میکنه. صفرا از طریق لوله به نام مجرای سیستیک و مجرای صفراوی مشترک از کیسه صفرا به درون روده باریک میریزه. بله دوستان عزیز، در این برنامه دکتر صایب فهیم سلطانی، ترنر متخصص جراحی عمومی، مهمان ما هستند و در مورد مشکلات کیسه صفرا معلومات میدهند. دکتر صایب به برنامه خوش آمدین. اول در مورد این که کیسه صفرا در بدن چی کارایی را میتونه انجام بده معلومات بدین. بفرمایید.
زنده باشین. من خدمت شما سلام خود تقدیم میکنم و خدمت دوستایی که امیل اعظم آرام میشنون. در قسمت کیسه صفرا یا گال بلدر باید بگویم به همونطور که شما گفتین یک ساختمان کوچک ناکمانندی است. البته پیش از اینکه راجع به کیسه صفرا گپ بزنیم، خوبتر است بگویم که خود کیسه صفرا یک عضوی از یک قسمتی از ساخت جهاز هضمی ما را تشکیل میده که همونطور که پیشتر شما گفتین در هضم شهمیات یا مواد غذایی شهمی که میخوریم دو وظیفه خود اجرا میکنه. کیسه صفرا در قسمت تحتانی خود جگر موقعیت داره. البته جگر به لوب راست و چپ تقسیم شده، بین دو لوب این قسمت کیسه صفرا موقعیت ایراز میکنه و یک ساختمان ناکماننده است. تقریبا در حدود 7.5 تا 12 سانتی متر طول داره.
بله.
متشکل از 3 قسمت است و مهمترین وظیفه از او ای است که وقتی که صفرا در جگر ساخته میشه، در این ساختمان ناکمانند ای ذخیره میشه و زمانی که ما انسان مواد غذایی شهمی را میخوره و این مواد غذایی شهمی به معده میرسه، سیگنال به کیسه صفرا میرسه که باید محتوی خود تخلیه بکنه در قسمت روده خود که او را ما دودینام میگیم یا اثناعشر، و به این ترتیب در هضم مواد شهمی وظیفش به این ترتیب است. همچنان خود کیسه صفرا متشکل از بعضی مواد است که در برگیرنده خود کلسترول است، صبغات صفراوی است، نمک های صفراوی است، فتی اسید است و تقریبا 97% زیر آب تشکیل میده که در مجموع کیسه صفرا از موادی که من نام گرفتم متشکل از این مواد است و جگر هر ساعت تقریبا در حدود 40 سیسی صفرا تولید میکنه و ایره به کیسه صفرا روان میکنه.
یک شنونده ما روی خط هستن به نام بشیرالله از کابل، میشنویم که اینا چی مشکل دارن. بله سلام علیکم.
و علیکم خوشحالتون خیلی جور بخیر.
تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین، بفرمایین مشکلتان رو بگوین.
زنده باشم، شده جانبان ما نجیب الله است.
نجیب الله ببخشین، بفرمایین.
ما بفرمایم چیز که از کنی جگر صفرای جگر که از مصد بعض دکتورا پیش دکتورا که مصد میریم باز اونجا میگه که ما دوارا باز میتیم که باز کلون نمیشه همی خورد که از چیز زرد نداره. این گفت راست از یه دروب یکی دیگه که از بسیاری وقت که مردم عملیات کنم این سنگ باز زردی سرشان میگرد و پامید زیاد وقت
سلامت باشین نجیب الله جان. از طریق تلفن بشنوین دکتر صاحب توصیه خدا به شما دارن، بفرمایید دکتر صاحب.
ډیر مننه اورورا نجیب الله جان د کابل څخه. البته سفر خو معمولا نورمال حالت کې سفر په انده کیسه خپل سفر په کیسه سفر کې ذخیره کیږي او پرابلم یا مشکل هغه وخت کې پیدا کیږي چې د سفر چې ما مخکې مواد می وخدل د دې نه چې جوړه ده د معمولا په موږ سره بل حالت ورته وي په دې معنی چې په شکل د محلل ده یعنی حل شوی ده. هر کله چې دغه حل شوی مواد په سفر کې وجود لري د دې دغه حل شوی حالت د بین لړ شي یو نتیجه جوړ شي په هغه وخت کې پرابلم جوړیږي یعنی د خېټې درد پیدا کیږي او تاسو وې کسی سفره که فرزن عملیات شی غینا بعد بیا جیڑای پیدا کیگی اطمینه ده چې دا پیدا شي اصلا چې درست عملیات شي زیړې نه پیدا کیږي ولې کله چې کسی سفره وجود ولري مخکې د عملیات نه د تیګې ډيري وي کومه تیګه خطا شي لاندې وړه سختمنونه دي چې موږ قانون ورته وایو یا سی بی ډي ورته یو د قسمت تو کې کده تیګې بند شي نو بیا امکان لري چې زیړې پیدا شي او ستاسو هدف کدا وي چې بعد عملیات نه نو بعد عملیات نه که خدای نه خوسته د عملیات صحیح صورت ونه نيسي یعنی صحیح اجرا نشي او د لاندې نه قسمتونه وړه کانالونه دغه وتړل شي نو بیا کېدای شي چې زیړې پیدا شي. ولې زیړې اطمینه ده چې تنه د جراحي اختلاط وي. ځینې نور پرابلمونه هم دي، مثلا کېدای شي چې یو کتله وي په پانکراس کې چې هغه یو بل پاس دی چې هغه هم کېدای شي سبب دې زیړې شي او یا کله کله دغه مهاجرې تیږې چې لاندې قسمت راشي نو موږ ورته کېدای شي چې سرجیکل جاندیس یا جراحي زیړې ورته ووایو چې البته دا زیړې نسبت دغه بل زیړې چې هغه وایرل زیړې فرق لري. نو کله کتی کې لري شي یعنی عملیات شي د کیږي دا پرابلم حل شي ولی معمولا بعد جراینه جړینه پیدا کیږي.
زنده باشین ډاکټر صاحب. بازم برادر ما به اسم نقیب الله از ولایت قندوز روی خط با ما هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم، خیر هستین؟ خوب جان جلیل؟ خیر هستین؟
تشکر، سلامت باشین، بفرمایید نقیب الله جان مشکلتونو بگوین.
بله ما سلام خود به خدمت برادر ډاکټر تقدیم میکنم. بله سلام ولی جن پرسان ما با شما هر ذره شام داره چه اگه شما ایشی هم چی سفر که ایسی سفر همه سنگ گرده است
مشنه
این بخاریم طرفی چپی ما سنگ گرده دارم. سنگ گرده هم تقریبا 30 میلی است او تقریبا 10-12 ساله میده بیشتر با تکیر باستم به میره به تای تقریبا سنگ نظر میخواستم عملیات میشه بیشین عملیات میداری داره یعنی داشته باشه اگر نمایی بریم او که نمایی گره درانه.
برادر محترم نقیب الله جان، این سنگ 30 میلی متر گفتین یا 3 سانتی متر؟
نه
30 میلی بود. 30 میلی معادل 3 سانتی متر میشه. صحیح؟
من بخاطر دکتر صاحب دارم دکتر متخصص ما در قندوز مراجعه کردم که شیر عملیات بین عملیات کی علاج نه با گفتم بدون عملیات علاج داشته باشه نظر شما را می‌خواستم که بخاطر تست عملیات کنید دیگه می
سید اورورا
نقب... تشکر، سلامت باشید، بفرمایید دکتر صاحب.
مهربانی نقیب الله جان از کندز، گرچه مربوط بحث ما نمیشه ولی سنگایی که گفتند گردی چپشان به اندازه 30 میلی متر که معادل 3 سانتی متر می باشه سنگ است، در صورتی که سنگ برشان سبب درد شده باشه وزیگه پس که سنگ بسیار کلان است تداویش با دوا امکان نداره بخصوص اگر یکی از کلیسا را بند کرده باشه یعنی ما هیدرونفروز میگیم بایست ایجاد یک تولید آب داخل گرده شده باشه دیگه باید که پیش یکی از یورولوژیست ها مراجعه کنن وای په فکر ما ته د ویش به دوا مشکل است،
یعنی باید عمل جریش.
بله بله.
تشکر ډاکټر صاحب. کیسه صفرا چی وخت به مشکل مواجه میشه؟ مثلا یا سنگ به او پیدا میشه یا التهاب پیدا میکنه، چی زمان، یعنی چی کارای صورت میگیره، کی کار باید بشه؟
بله سوال خوبی کردین. کیسه صفرا، خب ما پیشتر گفتیم که عضوی از جهاز هضمی است، وظیفه مهمی داره در قسمت خود هضم شهمیات و زمانی میتونه که مشکل پیدا کنه که خود صفرا طوری که ما پیشتر گفتم متشکل از فتی اسید است، بایل سالت است، کلسترول است و بایل پیگمنت یا بعضی مواد سبقی است که در مجموع محتوی امی صفرا را تشکیل میده. هر زمانی که این امی حالت مایی که صفرا وجود داره امی حالت برهم بخوره و سبب تشکل سنگ شوه، میتونه که سبب درد شوه، چون سنگ ها معمولا سبب بندش قسمت پایینیه که شما پیشتر از نام گرفتین به نام سیستیک دک میگیم، اینجا بند میشه و سبب درد میشه. یکی از علتایش است.
سلامت باشین. توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم توخی صاحب.
و علیکم سلام. توخیم در زابل ولایت هستم.
تلفن کردم. تشکر، سلامت باشین توخی صاحب، بفرمایید.
سلام دکتر صاحب، خانم دکتر ند کدا غزه سپرا کو په پاتې خود ته شرح کړل د خلک شنو شو کو کې په پښتو ته شرح کې دا مو ستري خو ورته وایي او دا غزه سپرا کو څو ده یو بل شی د مور د تیم تورې ورته وایي او دا هغه شی ده چې مو ته شرح کې او بل انسان کولای شي چې دغه غزه سپرا کو څو ده خو خپل ژوند ته ادامه ورکړي اند انسان ژوندې پاتې کېدای شي چې دا.
تشکر توخی صاحب، بفرمایید ډاکټر صاحب.
ډیره مننه توخی صاحب د زابل څخه. په دوړو سترګې زی پښتو مول ولما مخکې مو وی چې سفر خپل کیسې سفر چې موږ تاسو ورته تیخي وایو په پښتو کې، په انګلیسي کې ورته ګول بيدر وایو. البته د توري سره د فرق لري، توري بل عضو د شغه ته موږ سپلین وایو، هغه د خېټې په چپ طرف ته په لندنی قسمت کې موقعیت لري. البته د تاریخي چې ورته وایو دغه یو کوچنی کسوړه ده چې د زیګر په لندنی قسمت کې موقعیت لري او دا ځینې مواد لري په داخل کې چې هغه ته موږ سفر وایو. او دا سفر کله چې موږ غوړ شي انخرو او دا غوړ شي زموږ میډی ته ځي، نو د دې وظیفه دا ده چې د خپل مواد تخلیه کې په دا وړو کلمو کې او دا غوړ شي هضم شي. که خدای نخواسته دا کارونه شي نو هغه د شي به اصالات پیدا کیږي او خېټه پرسو پیدا کیږي، دغه پرابلمونه پیدا کولی شي. دغه ساختمان یو موږ ورته ناک وایو، دغه یو ساختمان دی مخکې مو وی چې ونه تر 12 سانتي پورې دغه اندازې ده، د 15 تر 50 سی سی پورې دغه مواد پکې کېدای شي چې گنجائش پیدا کی وی پکې. د درې سلور قسمتونه جوړ شوی دی. زیګر هر ورځ تقریبا په حدود دی سلویخ سی سی سفره کله چې موږ ډوډۍ خورو دا تولیدوي او د دې ساختمان ته راهنمایي کوي او دلته ذخیره کیږي.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما سراج الدین از ولایت لوګر روی خط با ما هستند. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید برادر. بله مشنایید صدای ما را؟ بفرمایید برادر، مشکل تنه بگوین.
د ما مشکل خود د معده د چپ طرف نه خوږیږي، درد لري، د ډیر دوام نه مخه باندې ډیر وګرځي، د ما هیڅ علاج نه لري. د
تاسو د چپ طرف کوم قسمه درد کوي سراج الدین وروره؟
د ما تقریبا د پښتۍ چې شروع کیږي د اول پښتۍ نه پاس حصہ درد کوي، زړه ته نږدې او درد داسې یو ځای نه وي، ګرځي د درد.
چپ طرف ته خو معمولا هلته معده موقعیت لري، نو تاسو کوم معاینات شي کړي دي؟ نم دي کړي
والله، خو معاینات هم ډېر کړي دي. بعض ډاکترانو وایي د کولمو چرخ دی او والله خپې بعضې عملیاتي ښه نه دي، کوم لازمه خراب دی.
چون زمونږ بس د سفرا بس دی کیسې سفرا، ولې کېدای شي تاسو خبرم کیسه سفره کله مشکل پیدا کینو کیدای شي چې چپ طرف ته هم درد موقعیت ولري، یعنی بل ودینه چې د دې سفره موقعیت په خې طرف کې د زیګر لاندې چپ طرف ته هم کی چې راز ورکی. ولی ښه خبره ده چې تاسو یو اول قدم کې داخلي ډاکټر ته ورشي، ځینې معاینه چې لازم دي هغه تاسو ته وکی چې دوی خپل پوه شي چې دا تکلیف په میده پورې مربوط دی که په تریخ پورې مربوط دی، نو هغې نه بعد کېدای شي چې بیا درست منجمنت یا تداوی درته شروع شي.
تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، موضوع مورد بحث برنامه ما مشکلات کیسه صفرا، شما میتونید سوالایی که مطرح کنین در همین مورد باشه و شما برنامه صحت از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. حاجی آقا یک برادر ما روی خط هستن، مشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بفرمایید به پښتو بگوین. بفرمایید.
مهرباني وکړه
ډاکټر صاحب خو دا زړه د چي دغه جنیدي درد لرم دغه جنیدي د درد څخه دا شنه په زړه کې درد مې زیات پیدا شي درد د سکو شي په لاس کې داسې ټول هو پر چیږي پاسو پیدا کی تماس پیدا کی ورته ټول کلنی درد کی او ډاکټر چې ورته د جنیدي ګولې راکړي فشار مې دې چې دا د منځنۍ لړۍ فشار یې دوه څو مشل ته ورسېږي دغه دغه تر اجرات کړو وای او یو بل کورواله مو ده هغه د تصویر کې دغه دبره چې د لښلې اوس بیا درس کیږي چې په بغل دی چې دې دبره پیدا کیږي کنه پیدا کیږي
سلامات بشین برادر ډاکټر صاحب بفرمایئ
مهرباني ګران ورور ناجی هغه اصلا خو تاسو د میډیشن شکایت وکړو میده خو تاسو کې دې شي چې داخله ډاکټر صاحب ونه ته لاړ شي معمولا د میډی تکلیفونه مشخص اراز لري یا د ډوډۍ نمخ کې یا د ډوډۍ نه بعد دغه دردونه شروع کیږي ورسره دل بدی وي استفراقات وي او درد معمولا غزای کې د میډه موقعیت لري یا ما قسمت کې یعنی د خېټې په پاسنې چپ قسمت کې میډه موقعیت لري او د زائد یا لوج د میډی دي او دردونه معمولا دغه ځای نه شروع کیږي او دا دردونه د چپ طرف ته ولي هم هغه طرف ته د انتقال مومي تداوی معمولا ک یو التهاب وی خو ډاکټر سیبن خپل دوا ورکوي پات شو بل سوال تاسو پښتنه وکړه چې من مریض درلودو او تیګه درلوده او تیګه عملیات شوه ده هغه نه بعده تیګه پیدا کیږي کنه ول نه پیدا کیږي ځکه ځین یو علت د تیګه دی پیدا کیدو د خپل داخلي ساختمان دی ګردی دی یعنی د مور نه چې پیدا کیږي ځین انسانان کې دی چې د ساختمان ولري چې د تیګه بار بار پیدا شي نو که خبره ده چې یو ډاکټر سیب چې د جراحي ډاکټر وی یعنی یورولوژي د یورولوژي متخصص وی تاسو ورشي کوم معاینه چې لازم دی ان شاء الله به ورته وکي او بلیدل شي شایع د فیلی درد تیګه خاطر دی یا کوم بل مشکل دی
ډاکټر سیب شما اشاره کردین به سنگ کیسه صفرا سنگ کیسه صفرا چی ګونه به وجود میه چی یعنی چی عوامل سبب میشه که سنگ کیسه صفرا به میان بیه
طوری که پیشتر گفتم اونمو محتوی کیسه صفرا که از حالت مایع برای شکل جامد اختیار بکنه سنگ ها به وجود می البته د صفر زیر از داخل میدانن که میتونه موضوع میتابولیک باشه موضوع انفکشن یا انتانات باشه و به شکل هومورال یا خلطی میتونه از باب البته این بحثش کمی کلانتر است ولی به الفاظ مفهوم بسیار ساده هر علتی که سبب برهم خوردن حالت مایع صفرا شوه و در نتیجه سنگ به وجود میه یک البته تنها سنگ نمیشه که باعث درد شوه کمی زیادتر اگه بگویم حالت ای است که اصلا سنگ وجود نداره که مورد ما شکل اسمپتوماتیک التهاب صفرا میگیم هم میتونه که سبب دردای نایی رایت پر کوادرانت یا قسمت های بالای شکم شوه و معمولا این پیش کسایی پیدا میشه که نزدشان عملیت های کلانتر اجرا شوه به تعقیب بعضی از امراض وایرال یا ویروسی میتونه این پرابلم ایجاد شوه و به تعقیب سوختگی ها مثلا بعد از سوختگی قسمت زیاد وجود میتونه این درد هم پیدا شوه نزد اطفال هم بعضی تکلیف های خون است میتونه این پرابلم پیدا شوه یعنی به این مفهوم که تنها سنگ سبب درد کیسه صفرا نمیشه بس کلام
یعنی یک فرد چطور بفهمه که مشکل کیسه صفرا داره چی اراز در وجود خود شخص نمایان میشه
بله سوال خوبی کردین طوری که من پیشتر گفتم خود موقعیت کیسه صفرا تقریبا این موضوع رو حل میکنه در صورتی که مشکل در کیسه صفرا باشه قسمت راست شکم که البته طرف راست قسمت بالای جگر موقعیت داره و دمی قسمت کیسه صفرا است در صورتی که قبول کنیم که پیش مریض سنگ است بعد از خوردن غذای چرب یا به حساب هر مواد غذایی که باشه پیش مریض یک حالت درد پیدا میشه البته بعد از یک ساعت میشه پیش مریض دل بدی استفراقات پیدا شوه و توام به تب پیدا شوه و استفراقات البته متکرر میباشه و خود مریض شکایت میکنه که من همی شکم طرف راست درد دارم حتی این درد انتشار پیدا میکنه با بیله که شانه طرف راست و عقب این قسمت درد به اون طرف توازن اختیار میکنه و توان با استفراغات متعدد است و زمانی که پیش دکتر مراجعه میکنه با معاینات فیزیکی که پیش مریض اجرا میشه همین قسمت ما یک ساین داریم برش یک تست از نظر تیبی دکتر سیوای جرایی به نام مورفی ساین برای میگن وقت کې زمون کې مریض یک نفس عمیق بکشه و در زمون در همي وخت ډاکټر با دست خود د همي قسمت شکمش کمی فشار وارد کنه نفس مریض قید میشه و مریض میگه که من میشه درد دارم. یک ساین بسیار واضح برای تشخیص پرابلم کیسه صفر همي است که بعضو ډاکټر با معاینات کې اجرا میکنه، البته با معاینات خونی که است نو بعض تغییرات د خون میگه مور لیکوسایتوز میگیم، با معاینات کې پیش مریض اجرا میشه مهمترین معاینش معاینه اولتراساوند است که خوشبختانه با این معاینه میتونیم هر نوع سنگ تشخیص بکنیم بسیار واضح، در صورتی که اگر التهاب باشه سنگ وجود نداشته باشه هم خود جداره کسی صفرا کمی دبل میشه، اطرافش مایع جمع میباشه و اگر سنگ وجود داشته باشه و سنگ پایین آمده باشه در قسمت پایینی که ما ورنک گال بلدر میگیم که بند شده باشه کسی صفرا میپنده و واضح تشخیص میشه که اصلی مشکل در کسی صفرا است.
در مورد ازی بگیم که سنگ کسی صفرا همیشه باید جراحی شوه یا از طریق دوام مشکل حل میشه گم میشه سنگ کسی صفرا؟
البته وضعیت مریض در قدم اول که ما او را هیمودینامیک استیت میگیم بسیار مهم است، او ای که سنگ سبب کدام شکل پرابلم یا کدام حالت برای مریض شده، در صورتی که سنگ در قسمت پایینی کسی صفرا بند باشه، کسی صفرا پندیده باشه و مریض به موقع به شفاخانه مراجعه کرده باشه، مخصوصا در 6 ساعت اول یا 24 ساعت اول، گپ بسیار خوبی است که اگر وضعیت مریض ایجاب بکنه کدام مشکل همزمان با وجود نداشته باشه، مثلا پرابلم قلبی نباشه، سن مریض بلند نباشه، کدام پرابلمی که دکتر احساس کنه که در جراحی میتونه یک مشکل